نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقه قولي، ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا، وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. اسمك تفسير جورو ده سورة الليل ده آية نمبر 1 نواخلا ده آية نمبر 21 پوري، يعني ده ولني آية نواخلا ده يوشتم آية پوري. سورة الليل مكي سورة ته تدينم تدي پاولني آيات كي راغلي دي او پا دي سورة كي بتاسو ته هاغا كارونا ويلي كيگي چه ده غينا فلا حاسليگي، هاغا كارونا بدر تا او ويلي شي چه ده غي سر ده هميشه نقصان ملاويگي. دا دير خيستة سورة ته اس منگورو. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل اذا يغشا، قسم دی پشپا چې کله هغه خوره شي. د مکی سورتونو یو پہچان دا هم دی چې دا د قسم سره شروع کیږي. کچری تاسو په دې نه پوهیږئ چې دا سورت مکی دی او کوم مدنی، کچری هغه د قسم سره شروع کیږي نو تاسو پوه شئ چې هغه به مکی سورت وي. قسم دی پشپا چې کله هغه خوره شي. والنهار اذا تجلا، او قسم دی په ورځ چې کله هغه روښانه شي. دلته الله تعالی دو قسمونه خوړلی دي، یو په ورځ او بل په شپه باندې، ځکه چې د ورځې چې کوم وخت دی نو هغه هم یو ډیر غټ چینج دی چې په دې دنیا باندې راځي، او دغه شان شپه هم یو ډیر غټ چینج دی. د هغې د عظمت په باره کې موږ ته پته لګي چې د هغې څومره غټ عظمت دی، او داسې غټ سیزونه دي چې د دې الله تعالی قسم خوړلی دی، او مونږ ته د دې د اهمیت پته لګي. مونږ لا سوچ کول پکار دی، غور او فکر پکار دی په کومو سیزونو چې الله تعالی قسم خوړلی دی په هغې باندې. او چې کله شپه خوره شي، سپرډ شي، نو دا سو معمولی خبره نه ده چې په دومره غټ هورایزن باندې بالکل تیاره شي. او مونږ چې په یو وړوکي ځای باندې رڼا کوو نو څومره غټ غټ لایټس لګوو، او څومره بجلی خرچ کیږي چې ډیر زیات اهتمام وشي نو په یو سټیډیم کې لایټس لګي، او چې تیاره کوو نو بیا هم. په تیرو ورځو کې ډیره سخته ګرمي وه، باران وشو، او د هغې سره درجه حرارت ایک دم وغورځېدو. د شپې پورې ګرمي ختمه شوه او یخه هوا راوالوته، نو د 20 ډیګریز فرق راغلی و. سبحان الله، کچرې مونږ خپل کور یخولی نو څومره وخت اے سی لګېدلی وي چې دومره غټ چینج راشي. او دا دومره لوی ځای دی، بند هم نه دی چې بندې پاسانه کنټرول کړي. په ګنټه یوه نیمه کې موسم 20 ډیګریز ډراپ شو. سبحان الله، ولې د دې نه د الله تعالی د قدرت پته نه لګي؟ او مونږ چونکې دا سیزونه شپه ورځ ګورو نو مونږ ته دومره احساس نه کیږي، او مونږ هغه شان غور نه کوو په دې باندې. لږ غور خو وکړئ چې څنګه شپه خوره شي او ورځ روښانه شي. هم په هغه ځای کوم ځای کې چې تیاره وه، او دا دواړه سیزونه هم بالکل اپوزیټ دي. شپا ورځ بالکل اپوزیټ دي. وما خلق الذکر والانثى، او په هغه چا چې هغه پیدا کړی دي، او په هغه چا چې پیدا کړل نر او ماده، دا دواړه هم بالکل اپوزیټ دي. د دواړو په جسمانی اپیرنس کې فرق دی، د سړی او ښځې په مزاجونو کې هم فرق وي، په طبیعتونو کې هم فرق وي. او ګورئ، د یوې مور د خېټې نه پیدا وي، لیکن دوه مختلف پرسنالیټیز وي. ان سعیکم لشتا، بشک استاسو کوشش البته مختلف قسم دی. او هغه دا خبره ده په سو باندې چې قسم خوړلی شوی دی، تاسو ټول په جدا جدا کوششونو کې لګېدلی یې، لکه شپه ورځ جدا جدا دي، سړی او ښځه جدا جدا دي، او دا شان ستاسو کوششونه هم جدا جدا دي. د چا کوشش نیکی طرف ته وي، هغه طرف ته کوشش کوي، محنت کوي. څوک په نیکۍ کې رو رو روان وي، هغه هم نیکۍ طرف ته روان دی. د هر چا خپل سپیډ دی، څوک تیز روان وي، څوک په مینځ کې روان وي. او څوک ډېر رو رو روان وي، دغه شان د بدی هم لاره ده. څوک پکې ډېر مخکې ورسي، څوک په مینځ مینځ کې روان وي، څوک د ابو سفیان په شان وي او څوک ډېر رو رو ځي لکه ابو طالب چې وي. نو د هر انسان کوشش مختلف دی، ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې هر انسان چې کله د سحر په وخت کې پاسي، نو هغه خپل نفس په تجارت باندې ولګوي، هغه خپل نفس خرڅوي، څوک په تجارت کې کامیاب شي او څوک خپل ځان د عذاب آخرت نه آزاد کړي. او ځینې داسې خلک هم وي چې د هغوی محنت او کوشش د هغوی د هلاکت سبب جوړیږي. د دې څه مفهوم دی؟ یعنی څه پوه شوی؟ انسان چې سحر کړي، نو څوک په یو کار کې ولګي او څوک په بل کار کې ولګي، څوک خپل جاب طرف ته منډه وهي، څوک کاروبار طرف ته منډه وهي، څوک کودوي، څوک د شاپینګ لپاره تیاریږي، څوک د قرآن د کلاس لپاره تیاریږي، څوک د دین د نشر او اشاعت لپاره بهر ته وزي، څوک د خدمت خلق لپاره وزي. ګورئ کنه، د هر بنده کوشش مختلف وي، لیکن څوک وي چې هغه ډېر غټ ټریډ کړی وي، یعنی هغه د سحر نه ناست وي د ماښام پوري، او د ماښام پوري ورته ډېر غټ پروفیټ میلاو شي، او د چا هغه درمیانه وي او څوک په نقصان کې لاړ شي. نو د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې څوک په صحیح ډایرکشن کې وي، په فایده کې وي، نو د هغوی کوششونه شتا وي. نو د هغوی کوششونه شتا دي، مختلف دي، جدا جدا دي، بالکل جدا جدا. مونږ ټول په یو کلاس کې یو، نو ولې د ټولو کوششونه یو شان وي؟ د هر انسان محنت جدا دی، ټول په یو ډایرکشن کې روان وي. حالانکه څوک ډېر مخکې وزي، څوک په عمل کې وروسته وي. ځینې خلک په پڑھایۍ کې په سبق کې ډېر ښه وي لیکن عمل یې هغه شان نه وي، او ځینې په سبق کې ډېر ښه نه وي لیکن په عمل کې ډېر مخکې وي. د ځینو خلکو نمبر ډېرې ښه راځي لیکن هغوی پوهیږي په هیڅ هم نه، او د ځینو خلکو نمبر ښه نه راځي لیکن ډېر څه زده کړي. اوس دلته دوه کوششونه بیان شوي دي او هغه دواړه اکسټریم دي. او ځینې مفسرین وایي چې دا صورت د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې دی، دا د هغه په باره کې نازل شوی دی، دا هغه د عمل په باره کې، ځکه چې واقعي دا هغه اعمال دي چې هغه به کول. نو یو طرف ته ډېر اوچتوالی ښودلی شوی دی، د پیغمبر علیه السلام نه پس، د ټولو پیغمبرانو نه پس په عام انسانانو کې که چا مرتبه وي، نو هغه دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه، او په هغو کې دا صفات وو. په آیا نمبر 5 او 6 کې صفات دي، او په آیا نمبر 9 کې چې به کومه معامله کوي الله تعالی د هغې ذکر دی. په آیا نمبر 5 او 6 کې درې صفات ښودلې شوي دي، نو په هغې کې ځینې خلک په ټاپ دي لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې وو، او نن هم خلک تلی شي دې لیول ته، دروازه بنده نه ده. که د فلاح ټاپ لیول ته رسېدل غواړئ، نو دا به کول وي. او بل طرف ته شقاوت دی، د هغې په باره کې هم فرمایلی شوي دي، او هغه په آیا نمبر 8 او 9 کې دي، هغه هم درې دي. د دې بالکل اپوزټ هغه درې صفات وښودلې شول چې په هغې کې به هغوی په اکسټریم باندې وي، یعنی په آخري حد. د شقاوت د بدبختۍ په اکسټریم باندې به وي، یعنی د ناکامۍ. اوس مونږ ګورو چې هغه کوم صفات دي، سبحان الله، چې د هغې په باره کې به الله تعالی جنت آسان کړي. فاما من اعطى واتقى، پس پاتې شو هغه کس چا چې ورکړو ورکړو او ورکړو. که تاسو وخت ولګوئ، مال ولګوئ، الله تعالی چې ورلسه هم رزق ورکړی وي، دا غې نه لګول د الله په لاره کې، نو هغې دا غې نه د الله تعالی په لاره کې خرچ کړه. او خرچ کول خو هر څوک کوي. زمونږ څومره څومره بیلز جوړیږي، خلک په بازار کې په شاپینګ باندې څومره خرچ کوي، دغه شان په ریسټورانټس کې هم خرچ کوي، په وادو باندې هم ډیر خرچ کوي، لیکن دلته هغه سپند کول نه دي، بلکې د الله تعالی په لاره کې ورکول دي. او مونږ د عقبه خبره کړې وه، د ختلو دا چړهایی چې وي، نو ډیره مشکله وي په چړهایی باندې ختل، ځکه چې د انسان زړه ډیر بخیل شي چې څنګه ورکړم، زما خو ډېرې خرچې دي. او په دې کې هم هغه خلک وي، وتواصوا بالصبر او وتواصوا بالمرحمه کول والا، بیا به هغوی تاسو انکرج کړي. اوس ګورو مونږ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، داغو سره دومره ډیره سرمایه وه، ویلی شي چې داغو سره سلویخ زره درهم وی چې کله هغو اسلام قبول کړی وو او چې هجرت یې کړی وو. نو هغه وخت څومره وو داغو سره؟ هر څه یې په یو کڅوړۍ کې واچول، د کور والو د پاره هیڅ هم نه و پریښي، هر څه ورکړل د الله تعالی په لاره کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په لاره کې ضرورت پېښېدی شي. ابو قحافه د هغو پلار وو، هغو وړو جینکو ته وی شاید چې حضرت اسما وه، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور، چې ستا پلار خو ستاسو د پاره هیڅ هم نه دي پرېښودي. نو هغې د خپل پلار لاس په تاخ باندې کېښود او په کڅوړۍ کې کاڼي اچولي وو، او هغو ته یې وی چې وګوره، دا هر څه زموږ لپاره پرېښودي دي، ځکه چې د هغې نیکو ړوند وو. نو هغوی یې د الله تعالی په سهاره باندې پرېښودي وو. هغه پاه او څه به یې کول؟ غلامان به یې آزادول. حضرت بلال رضی الله عنه چا آزاد کړی وو؟ نور هم ډېر غلامان هغو آزاد کړي وو. ابو قحافه خپل زوی ابوبکر ته وی چې ای زویه، تو داسې کمزوري غلامان آزادوې، که طاقتور کسان دې آزادولې نو سبا له به ستا سره ولاړ وو، ستا مرسته به یې کوله. نو داسې کمزوري کمزوري تو آزادوې؟ نو هغوی چې زه خو صرف د هغو د مخ په تلاش کې داسې کوم. مطلب یې د خبرې دا و چې دا خو زه صرف د الله تعالی د رضا د خاطره کوم، زما د دې پروا نشته چې هغوی دې مضبوط وي چې سبا له زما په کار راشي، چې زه خو صرف د الله تعالی د خاطر آزادوم. او مخکې به راځي چې د هغو هیڅ داسې حرس نه و چې ما له دې په واپسۍ کې سو راکړی شي. من اعطا بغیر د سلالچ نه یې ورکوي، او موږ چې په چا باندې خرچ کوو نو موږ وایو چې زه خیر دی، په ما دې نه خرچ کوي، دا خو زما نوکره ده، دا به په ما باندې سو خرچ کړي خو چې ما له ښه کار وکړي، چې چوټي نه کوي، ځکه چې زه په دې باندې خرچ کوم. او موږ سولاره را وباسو چې د دونه ما ته هم څه فایده خو میلاو شوی که نه، او چې رشته دارانو لی ورکوو بیا یې ورباندې زباتو احسان جتاوهو چې ګوره ما در سره دومره هر سو کړي وو په فلانی وخت کې، تا ته څه پته ده چې ما د دوی سره څومره هر سو کړي وو، او دوی له دومره وکړل زما سره، امید یې وو، تمه یې وو چې دی به زما سره زیات کوي، او په دې طریقه موږ خپلې نیمې نیکۍ دلته ضایع کړو. الله تعالی دې مونږه معاف کړي. وتقوا او تقوا اختیار کړه. او تقوا څه ده؟ تقوا وایي چې بنده بچ ګرځي په ژوند کې، او زمونږ نه خو هیر شي بچ ګرځېدل. مونږ خو فری پاس اخیستی دی چې څه مخلې له راځي، نو هغه وایو چې څنګه مرضي وي زمونږ، نو هغه شان د بل زړه خفه کړو، چې څنګه مرضي مو وي نو بل له تکلیف ورکړو، کو حلال خورو کو حرام خورو، په کوم ځای کې چې زمونږ داو چلېدو هلته مو اوچلېدو. او بیا مونږ متقیو ډېر زیات داسې نه وي، بلکې په قلاره باندې تلل، کو نظر اوچتېږي نو ډېر د احتیاط سره، چې قدم اوچتېږي نو ډېر د احتیاط سره. نو دا څنګه احتیاط دی چې ژبه چلېږي؟ نو چې د احتیاط سره وي، دا احتیاط په څه وجه دی؟ په دې وجه چې الله تعالی رانه ناراضه نشي، او نیکۍ کول چې الله تعالی رانه خوشحاله شي، دا د تقوا. نو آیا زموږ داسې احتیاط والا ژوند دی؟ ما د هینډیکیپ پیسې اخیستی دی چې زه پیسې کمې ورکړم، نو زما تقوا چیرته لاړه چې لږه فایده اوچته کړم؟ هیڅ خبره نه ده، دروغ مې ووی او خپل کار مې اوچلوو، څه وکړم؟ کار مې نه کېدو د دې نه بغیر. نو په دې وخت کې تقوا چیرته لاړه؟ تقوا داسې څه شی دی؟ تقوا څه شی دی؟ د الله ویره چې الله ما ته ګوري، هر وخت محتاط اوسېدل. قرآن مو اوی خو په تقوا پوه نه شو، نو بیا څه فایده؟ او چې د نیکۍ شوق پیدا شي او د هغې د کولو دپاره بنده مخکې ځي، نو پوه شئ چې تقوا پیدا شوه. چې په بدۍ باندې په زړه کې ویره پیدا شي، نو پوه شئ چې تقوا پیدا شوه. او ابوبکر صدیق رضی الله عنه د تقوا په هایټ باندې وو، د هغې په پیک باندې، د هغې په سوکه باندې. د هغو د ډېرو ورځو نه یوه ورځ هغه د ډېرو ورځو راسي وږی وو. د هغو غلام چېرته د یو ځای نه خوراک راوړی وو، هغو ته میلاو شوی وو. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به همیشه د هغو نه تپوس کوو چې دا خوراک دې د کوم ځای نه راوړی دی، چې دا خوراک د کوم ځای نه راغلی دی. په هغه ورځ هغه داسې وږی وو چې نوڼۍ یې خولې ته واچوله، او غلام ته پته وا چې دی خو همیشه تپوس کوي، نو هغه ورته وي چې تا ته پته ده چې دا د کوم ځای نه ماته میلاو شوی دی. هغوی چې په زمانه جاهلیت کې ما سو خبره کړې وه دی کس ته، او هغه خبره رښتیا شوه، نو هغه کس د انعام په طور ماله دا خوراک را کړی وو. او ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا واورېدل، نو هغوی چې سبحان الله، الله اکبر، یا الله، موږ له دغه شان تقوا را کړی. هغه نوڼۍ چې دننه تلې وه د هغې د قی کولو کوشش یې وکړو. دای نه وی چې ما ته خو پته نه وه، او هغو له الټۍ نه ورتلې، ځکه چې د هغو معده خالي وه. په زبردستۍ باندې الټۍ وکړې چې دا نوڼۍ چې د حرام و چې دا چېرته زما خېټې ته لاړه نه شي. الله اکبر! نو دومره تقوا وه په هغو کې. او دا مسنون دعا چې دا، نو دا موږ ټولو له غوښتل پکار دي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. نو موږ له پکار دي چې خپل ځان له تقوا غواړو. او اے الله، زموږ تزکیه وکړي. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې الم تر الى الذين يزكون، آیا تاسو داسې خلک نه دي لیدلي چې هغوی وایي چې موږ خو ډېر پاک یو، په موږ کې کومه بدی ده؟ او هغوی ته دا پته نه وي چې الله تعالی بنده پاکوي. یعنی د ځینو خلکو دا ډېره لویه دعوه وي، نو داسې ویل نه دي پکار. په چا کې خو ډېره تقوا ده، زه خو ډېره پرهیزګار یم. نه، ځینې خلک وایي چې په ما کې خو ډېره تقوا ده، زه خو ډېره پرهیزګار یم چې زه دا کوم، زه خو تهجد کوم، یعنی زه دومره پاکه صفایم. او الله تعالی فرمایلی دي چې تاسو داسې خلک لیدلی دي چې هغوی د خپلې پاکۍ دعوې کوي. دا څنګه خلک دي؟ د الله نه غواړی او دغه شان تقوا هم. وصدق بالحسنا، او تصدیق یې وکړو د نیکۍ، لکه ما چې درته ووی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د تقوا په هایټ باندې وو. او که څوک هغې ته رسېدل غواړي، نو په دې لاره باندې دي روان شي، ځکه چې هغه سیلیبریټی دی. څنګه؟ وصدق بالحسنا، او هغه تصدیق کړی وو د نیکۍ. د ټولو نه غټه د نیکۍ خبره څه ده؟ توحید، چې د الله تعالی څوک شریک نشته، یعنی کلمه طیبه. دا ده د ټولو نه غټه حسنا نیکی. او ګورئ، ابوبکر صدیق رضی الله عنه څه کړي وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی وو؟ چې ما د چا په مخ کې هم د دین اسلام خبره وکړه، نو هغوی څونه سو هیزیټیشن ضرور کړی وو، سوای د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه. او دغه شان د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې دا هم راځي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معراج باندې تللی وو او واپس راغی، او خلکو ته یې د معراج واقعه بیان کړه، نو هیچ چا په یقین نه کوه. او چې څنګه یې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مخ کې وکړله، نو هغه ومنله. نو په دې وجه هغه ته صدیق هم ویلی شي. یعنی هغه د لږ ساعت لپاره هم داسې ونه کړل چې سوچ به پې وکړم او وبه ګورم، بلکې فوراً ایمان راوړو. حالانکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه په عمر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه 2 کاله مشر وو، او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ترینه په مال کې ډېر زیات وو، مالدار تاجر وو، تجارت به یې کوو، او د هغه سره عهده هم وه. په قریش کې د قتل او دیت وغیره فیصلې به یې کولې، او مال هم ورسره وو. کچری په هغو کې لویې وې، ځکه چې د خپل دوست خبره اورېدل د ټولو نه ګران کار وي. چې دی خو زما په شان دی، یعنی اوس به زه دې دومره اوچت ګڼم چې کله په چا کې انا وي، نو بیا کله څوک د چا خبره اوري؟ که خبره رښتینې هم وي، د هغو دا سوچ وي چې دا خو زما سره دی او زما په شان دی. ځکه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوست وو، لیکن هغه دا ونه وی چې دا خو زما دوست دی او اوس زه د دو خبره واورم، زه به د دونه لاندې شم. نه، بلکې صدق بالحسنا، او دا یو ډیر لوی صفت وي چې په یو انسان کې دومره حوصله وي چې د چا سره ډیر لوی زړه وي چې رښتینی او حق خبره وکړي. کو هغه یو وړوکی هم کوي، بعضی وخت مونږ یو خبره کوو خو هغه غلطه وي، او بچی چې کومه خبره کوي نو هغه صحیح وي، خو مونږ هغه دباو کړو چې چپ شه، ته په څه پوهېږې؟ او زموږ زړه هم وایي چې واقع دی صحیح خبره کوي، لیکن فوراً زموږ انا راشي، نو مونږ هغه ته داسې نه وایو چې ته صحیح وې. ځکه چې موږ وایو چې اوس خو به دی زما په سر کینی او بیا تاسو د هغو مخالفت کوئ او دا خو لا وړوکی دی. دغه شان د برابر کسانو سره هم دغه شان معامله وي او د ځینو خلکو خو داسې لویه حوصله وي چې هغوی د خپلو مشرانو سره هم دغه شان کوي، لیکن اکثر داسې وي چې یو وړوکی یو خبره وکړي یا ستاسو په برابرو کې یوه خبره څوک وکړي او ټول خلک ناست وي په یو مجلس کې. د مثال په طور ستاسو سخر کورواله ناست وي چې د هغوی سره ستاسو دومره نه لګي، لکه ستاسو یور یوه خبره وکړي او تاسو وایئ چې زه خو د دې خبره چرته هم نه منم، دا ځان ته سوایي او تاسو ته ښه پته وي چې هغه صحیح هم وایي خو زه یې نه منم ځکه چې دا خبره دې وکړه. کچری ما ومنله نو د دې مطلب دی چې دا ډیره پوهیږي او زه دومره نه پوهیږم. دا خو لا د عام ژوند خبرې دي او حسنا چې دا نو دا خو ډیره لویه د ښېګړې یعنی نیکۍ خبره ده. د دې نه علاوه هم څومره چې د نیکۍ خبرې وي او څومره هم چې د خیر خبرې وي صحیح خبرې وي چې بالکل صحیح وي، یعنی موږ وایو چې زه څه کوم نو هغه صحیح دي، چې زه څه وایم نو بس هغه صحیح دي، کو بیا ټوله دنیا جهان واله بنده مونږ کنوینس کوي خو مونږ یې چرته منو، ځکه چې زموږ انا زموږ مخې له راشي. نو په هر بنده کې ایروګنس وي، لویي وي. زما دننه یوه خبره ده، زما یوه نظریه ده او هغه زه صحیح ګڼم، صحیح راته ښکاري، ټوله دنیا وایي خو ماته فرق نه پرې باسي، نو داسې بنده بیا چرته هم صد د قبیل حسنا نشي کولی. ځکه دا درې سیزونه چې دي، نمبر 1 اعطا چې ورکوي، نمبر 2 تقوا یعنی پرهیزګاري، او دریم شی دی صد د قبیل حسنا. نو صد د قبیل حسنا هغه کس کولی شي د حسنا خبرې ته به هله رسي، او چې په وړه وړه خبره باندې زموږ انا دومره زیاته وي نو هغه بیا صدقه چرته کولی شي. نو لویه نیکۍ والا خبره به بنده څه ومني؟ نو دا هم هغه کس کولی شي چې چا په ژوند کې دا اصول وي چې کله زما مخې له صحیح خبره راشي، کو هغه هر څوک وایي، کو هغه زما خواښې کوي، کو هغه زما یور کوي، کو هغه زما بچی کوي، کو هغه زما خاوند کوي، نو ماته به خپل زد او پپړه باندې ختل پریښودل وي، زه به زد نه کوم او خبره به منم. او بعضې وخت داسې هم وي چې تاسو یوه خبره کوئ او بیا تاسو خپلې خبرې ته څنګه غلطه ووایئ چې خپله خبره څنګه رد کړم. تاسو اکثر ګورئ چې د بلې فرقې خلک وي او تاسو ورته د قرآن خبره هم کوئ لیکن هغې څنګه ومني، د هغې په باره کې حدیث هم وي او تاسو ورته د قرآن آیت هم وښیئ خو هغوی وایي چې نه جي زمونږ شیخ خو داسې خبره کوي، ځکه چې دا اوس د انا یوه مسله جوړه شوه، یو غیرت والا خبره ده، اوس زه څنګه ومنم؟ کچرې زه دا خبره ومنم نو د دې سره خو به زه ښکته شم، نو زه ښکته کړم خپل ځان، نو بیا هغه بنده حدیث هم ریجکت کوي، ځکه چې هغه په خپله خبره کلک ولاړ وي چې زما امام داسې وایي او امام دا خبره کړې وه چې زما د خبرې مخالف حدیث راشي نو زما خبره په دیوال وولي. او دا د امام ابو حنیفه خبره ده، حدیث واخلی او نن داغو پیروکار سوایی چې که حدیث راشي نو رادی شي مونږ پی سو کوو. نو هغوی وایي چې ولی زمونږ امام په دې نه پوهېدو، خو ته پرې ډېره پوهېږې، ته خپل حدیث د خپل ځان سره کېږده. نو مونږ له په کار دي چې مونږ په خپل روزمره ژوند کې وګورو چې مونږ کذب بالحسنا کله کوو او مونږ صدق بالحسنا کله کوو. سبحان الله چې په چا کې دا درې خبرې راغلې دا داسې دي لکه په عقبه باندې تلل چې څوک په دغه مشکله لاره باندې لاړل. فسنیسره للیسرا، نو الله تعالی به هم د هغو دپاره اسانی پیدا کړي. د څو اسانی به پیدا کړي؟ د نیکۍ او اسانی د سوسیز د نیکۍ. او چې کله نیکي کول آسان شي نو د دې څه مطلب وي؟ الله تعالی هغو ته د جنت لاره آسانه کړي. او د ټولو نه غټه یسرا، تاسو ته پته ده چې څه ده؟ د دې لارې اخیری حد څه دی؟ جنت. او الله تعالی څه فرمایي؟ چې الله تعالی به د هغو دپاره د جنت لاره آسانه کړي، هغه لاره چې هغه جنت ته ځي نو په هغې باندې به ورته تلل آسان کړي. او الله تعالی دی چې هغه د بنده دپاره یو کار آسانوي یا ګرانوي. لکه تاسو چې دا کلاس اخلئ نو تاسو ته خلک وایي چې هی درې ګنټې دا کلاس تاسو څنګه اورئ، دا تا ته ګران کار نه ښکاري. او تاسو وایئ چې مونږ خو پې پوهیږو هم نه چې دا څنګه شروع شو او څنګه ختم شو. او هغوی وایي چې دا خو ډېر ګران کار دی. نو څه فرق دی؟ ولې سبق ویل ګران دي او که درې ګنټې کیناستل ګران دي، د چا د پاره ګران او د چا د پاره آسان کړي الله تعالی. دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره منسو او د سترګو یخوالی، او مونږ وایو چې هی بیا د منځ وخت شو. په جمعی کې خو بل سو کار نه وي، زمونږ خو په مخه د منځ وختونه وي، نور سو نه وي، خو ټوله ورځ مونږ منځونه کوو. مونږ ته داسې ښکاري لکه یو بوج چې وي، حالانکه عمل یو دی. دغه شان روژه ده، چا ته روژه ډیره ګرانه ښکاري او د چا دپاره ډیره آسانه وي، هغې له مزه ورکوي. نو دا څه دي چې د چا دپاره آسانه وي او د چا دپاره ډیره ګرانه وي؟ په تیرو ورځو کې چا خبره کوله چې په اصل کې خو دین ډیر آسان دی، دا خو د ملانو ډیر ګران کړی دی. نو خبره دا ده چې دین آسان دی، الله تعالی په کې آسانی پیدا کړې ده، لیکن د چا د طبیعت په وجه د هغو دپاره ډیر ګران شي، رکاوټ د هغو دننه وي، ځکه چې هغه ډیر ریجډ وي. او د چا دپاره الله تعالی آسان کړي، آسان د هغو دپاره وي چې چاته یې الله تعالی آسان کړي. داسې نه ده چې مونږ دین بدل کړو او وایي چې دین آسان دی، نو اصل مطلب د هغې دا وي د آسانۍ. نو الله تعالی وي چې هغې د بنده دپاره آسانه وي. نو آیا مونږ نه غواړو چې الله تعالی مونږ ته جنت آسان کړي؟ کچری مونږ غواړو چې الله یې آسان کړي، نو د هغې دپاره دا درې صفات دي. نمبر 1، د ورکولو دپاره مونږ ته خپل لاسونه کلاوهل دي، چې اوله زړه کلاو شي نو بیا به د ورکولو دپاره لاسونه هم کلاویږي. په خرچ کولو کې په کوم ځای کې مونږ ډیره خرچ کوو او په کوم ځای کې زمونږ موټی بندیږي. نمبر 2، او بیا به مونږ ته خپله تقوا چک کول وي، چې صد د قبیل حسناز څومره کوم، په ما باندې د خاوند خبرې ښې نه لګي، د هغو سره مې جنګ جګړې وي، او که هغه سیده خبره هم کوي خو هغه ماته الټه ښکاري، که زما زړه د ننه مني هم خو زه یې نه منم، په خوله به یې نه منم. نو بیا پوه شئ چې د صد د قبیل حسنا صفت په ما کې نه دی راغلی. که د ژوند په هر ځای کې حق خبره مخې له راشي نو هغه ومنئ. کو هرې فرقې والې کوي، کو هر بندې کوي، کو ستاسو ډېر هم اختلاف وي د هغه فرقې سره، لیکن که یوه خبره هغه صحیح کوي نو هغه ومنئ. داسې نه ده چې دا زما د فرقې نه دی، او که دې صحیح خبره هم کوي خو زه به یې نه منم. خپل معیار حق جوړ کړئ. خلق نه، ځینې خلک وایي چې په خپله خو نه کوي، په خپله خو دا داسې ده او راغله مونږ ته اوس سبق وایي. نو تاسو د هغې عمل ته ولې ګورئ؟ د هغې په عمل کې خو به فلاز وي، نقصونه به وي، لیکن ګورئ چې هغه خبره څه کوي. کچرې هغه خبره صحیح کوي نو هغه واخلئ. او که یو بنده نیک پارسا وي خو چې خبره غلطه کوي نو دا خبره مه اورئ. او دویم طرف ته بالکل الټه الله تعالی وفرمایل، اوس ګورئ دا یوه لاره چې ده، الله تعالی به آسانی هم هغه مره کوي چې څومره په تاسو کې هغه کوالیټي وي. اعطا تقوا او صدق بالحسنا، چې څومره ډیر وي په تاسو کې نو هغه مره به آسانی وي. بیا اوس که تاسو زیات آسانی غواړئ نو زیات دا کارونه کوئ، او په دې لاره به د ټولو تلل برابر نه وي. په چا کې به اولنۍ کوالیټي زیاته وي، دویمه به کمه وي، درېیمه به زیاته وي. نو دا شان دا یو پیکیج جوړ شي، او چې څوک په دریو کې مخکې لاړ شي نو د هغوی دپاره به بیا الله تعالی آسانی پیدا کړي، د آسانی لارې. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، او هغه کس چا چې بخل وکړو، شمتیا یې وکړه، په څو کې بخل وکړو، د چا سره مال وي په هغې کې بخل کوي. ځینې خلک په علم کې بخل کوي، هغوی وایي چې دا کوم علم چې زما سره دی چې دا زه چا ته خیال نه غواړم، کوم صلاحیت چې زما سره دی چې د هغې نه هیڅ چا ته هم څه فایده ونه رسي، چا ته څه د فایدې خبره نه ښیي. او هغوی وایي چې په خپله دې سرچ کوي کنه، داسې بخیلان وي، زمونږ زړونه څومره تنګ وي، حالانکه په دې کې د چا څه لګي، لیکن بیا هم او بخل په یو څیز کې نه وي. چې دا په طبیعت کې وي نو بیا په هر څو کې وي، صرف په پیسو کې نه وي. که څوک په غلطه لاره روان وي نو تاسو ورته ویلی شئ چې دا لاره غلطه ده او بل طرف ته لاړ شئ، نو هغوی نه ښیي چې په خپله دې وګوري کنه. او بیا دا بخل د یو انسان پرسنالیټي وي، او بخل والد شیطان ډیر خوښ وي، او که هغه مسلمان هم وي، ځکه چې هغه وایي چې بخیل به جهنم ته ځي، ځکه چې هغه په هره نیکۍ کې بخل کوي. بل څوک دي کوي کنه، زه ولې وکړم؟ لکه یو ماشوم ته چې د اوبو وایي چې لږې اوبو راوړه، نو هغه وایي چې ما ته ولې وایې، بل ته ووایه کنه. دا خو هسې مثال درکوم، نو د خبرې مقصد مې دا دی چې بنده بیا په هر څو کې داسې وایي چې نور خلک دي کوي کنه. نور خلق خو هم شته دی که نه د نیکۍ نه ځان بچ کوي، وستغنا او بې پروایي کوي. اولنی سو تقوا واله وو، او د دې څه مطلب دی چې د هغو پروا وه، هر وخت به یې پروا کوله د کانشسنس سره، هغو به کیر کوو چې چرته بدي رانه ونه شي، کیر به یې کوو چې څه موقع مې د لاس نه ونوځي، او دې څه کوي بې پروا دی، ګناهونه ترینه کیږي، ښه په آرام سره وي، د هر ځای نه چې ورته څه میلاویږي، کو په صحیح طریقې سره وي او کو په غلطه وي، خو چې زما فایده وشي، کو متخفین هم جوړ شي چې ما ته فایده میلاویږي، نو دی بې پروا دی، خلک پریشانه کوي او خفه کوي، بې پروا دی. داغو دا پروا نه وي چې د الله تعالی فرما برداری وکړم او که نه، داغو سره دا فکر نه وي چې دا کار د ګناه دی یا دا نیکی ده، او دا پروایی نه وي چې الله تعالی د دې سره راضي کیږي او که نه، هغه خپله مرضي کوي. نو بیا سوري وکذب بالحسنا، هغه دروغ وګڼل نیکی. او د دې د ټولو نه غټ مثال د ابو لهب و، هغه بخیل هم و او کذب بالحسنا هم کړی و، نو هغه به نیکی دروغ ګڼله. او لکه ما چې درته ویلي وو چې په صدق بالحسنا او په کذب بالحسنا کې هم لیول سي. ګورئ، ابو سفیان صدق بالحسنا وکړه، نو په صالحین کې شامل شو. ظاهره ده هغه لیولی نه دی د صدیقیت، لیولی نه دی کوم چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لیول دی. او لکه ما چې درته ووایي چې هغه په دې لاره باندې روان وي، که هغه د یسرا په لاره روان وي، د ټولو یو لیول نه وي. ما درته د ټاپ لیول پرسنالیټي وښودله، لکه چې چاته رول ماډلز ښودلی کیږي چې دغه شان جوړېدل دي مونږ ته، او باقي ټول هغو ته ګوري او روان وي. او په کذب بالحسنا کې ټول یو شان دروغ نه وو ګڼلې. ابو طالب هم په دې کیټیګوري کې راغی، خو هغه په یو لیول نه و، لیکن هغو نیکی دروغ ګڼلی وه. او دغه شان د حسنا په ټاپ څه دي؟ کلمه طیبه. او د دې نه پس ټول حسنا راشي، ټولې حق خبرې، ټولې حق خبرې دروغ ګڼل. او د دې یعنی د بخل نقصان څه وي چې فسنیسره للعسرا، نو مونږ د هغو دپاره آسانه کړو د تنګۍ لاره. او عسره د جهنم لارې ته وایي، د هغو دپاره بیا د جهنم لاره آسانه شي، او بیا د جهنم لاره هغو ته آسانه ښکاري چې دا خو ډېره د مزې لاره ده، په دې کې ما ته چا لس ورکول نه دي او نه د چا مدد کول دي. مونږ پرې څه کوو؟ زمونږ هېڅ پروا هم نشته دی، که څوک په کنده کې غورځېږي نو غورځېږي دي، او که په حرامه لاره باندې ځي نو ځي دي، زمونږ د دې سره څه تعلق دی؟ هغه تصدیق نه کوي د حسنا. پوه شوی په دې خبره باندې؟ نو دوه پرسنالیټیز وښودلې شوې، دوه لارې وښودلې شوې، یوه د فلاح لاره ده او بله د ناکامۍ لاره ده. اوس انسان د خپل ځان لپاره کومه یوه لاره غواړي چې آسانه شي، دا اوس په بنده باندې ده او دا خوښه ده. وما یغنی عنه ماله اذا تردا، او دلته د ما دوه معنی شوي دي. د ما یوه معنی ده نه، او بله معنی ده سو، نو دلته دا دواړه معنی صحیح راځي. او نه به په کار راشي مال د هغو چې کله هغه اورځېدو د هلاکت په کنده کې، یعنی هغه مال چې هغو به نه خرج کوو، بخیلي به یې کوله او مال به یې سنبالوو، په چا به یې نه خرج کوو، نو هغه د هغو هېڅ په کار رانغی چې کله هغه غورځېدو په سو کې، نمبر ون د قبر په کنده کې، نو د هغو بیا هېڅ په کار رانغلل. مال هغو له سو ورکړل په قبر کې، او چې هغه په جهنم کې وغورځېږي نو دا مال به د هغو سو په کار راشي، هېڅ هم نه. او دویمه معنا، خو د ما نه مراد سو واخیستی شي نو سو په کار راغی د هغو مال، یعنی په کوم مال پسې چې هغو داسې بخیلي کوله چې زه سوله مال خرج کړم، زما سره به بیا سو پاتې شي چې ټول دوی له ورکړم، زما خو خپلې دومره خرچې دي، نو د هغو مال د هغو سو په کار راغی. کوم مال چې به هغو جمع کوو او ایښودو به، هر وخت به خپل اکاونټ چک کوو چې څومره شو زما مال، چې غریب به د هغو نه پیسې غوښتې، نو هغو به وي چې د دوی خو بل سو کار نشته دی، خو بس هر وخت غوښتل کوي، نو سو په کار راغی ستاسو هغه مال کوم چې په بینکونو کې پروت و، چې جهنم ته لاړو نو مال هغو له سو فایده ورکړه. ان علینا للهدا، بېشکه زموږ په ذمه دي هدایت ورکول. هدایت ورکول الله تعالی په خپله ذمه اخیستې ده، دا الله تعالی ورکوي. الله تعالی د دې انتظام کړی دی او دا الله تعالی څومره طریقې دي د انسان د هدایت طرف ته دراوستلو، نو الله تعالی هدایت هم ورکړی دی او داغو دننه هم پہچانې خودې دي. رسولانی هم را اولیګل او کتابونه هم را اولیګل صرف د دې لپاره چې انسان صد د قبیل حسنه وکړي. زمونږ په ذمه دي هدایت ورکول. کچری مونږ د الله تعالی نه د اخلاص سره هدایت وغواړو، کو په مونږ کې طلب وي او تړپ وي او جذبه وي او زړه مو غواړي، او چې کله مونږ په سورة الفاتحه کې د الله تعالی نه هدایت غواړو، نو الله تعالی بیا بندله هدایت ورکوي او دا د ځان نه میلاویږي. د دې دپاره به ستاسو په زړه کې طلب او تړپ وي. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، او بے شک زمونږ د پاره دی یقینا آخرت او دنیا، یعنی د آخرت او دنیا هم الله تعالی مالک دی د دې دوانو. د الله مطلب د ملکیت هم دی او د اختیار هم دی، یعنی ملکیت د آخرت هم زمونږ د پاره دی، مونږ مالک یو د آخرت هم او مونږ مالک یو د دنیا هم. دا سوچ مه کوئ چې په دنیا کې گنی ستاسو چلیږي، چې د چا نه یې منع کړئ یا ای چاله ورکړی، نه، دنیا هم د الله ده. کو دلته الله تعالی څوک نه نیسي، نو هغه دا سوچ نه کوي چې ګنې خدای ما نه ویني، او د آخرت مالک هم الله تعالی دی او الله د اختیار د پاره هم دی. لنا یعنی زمونږ لپاره، یعنی البته زمونږ اختیار دی په آخرت باندې هم او په دنیا باندې هم. او لل آخرته راغی، نو دلته بیا لدی، نو څومره تاکیدونه دي. اول ان راغی بشکا، او بیا لنا راغی د پاره زمون، بیا هم زمون په اختیار کې دی، او بیا راغی لل اخرته، نو دو تاکیدونه د لسره راغلل. فانذرتکم نارا تلظا، نو ما وویرولې تاسو، ما خبردار کړی تاسو، نارا تلظا د یو اور نه چلمبې وهي. تلظا هغه اور وی سرشوی یا بلشوی اور وی انگار والا. نو الله تعالی فرمایي چې ما تاسو خبردار کړی د لمبشوی اور نه، او دا قران مونږ ته هر شی خوازیه کوي او خبرداروي. الله تعالی مونږ خبردار کړو، او دای اوس په تاسو باندې پرې خو دا چې اوس فیصله ستاسو ده، خوخه ستاسو ده چې تاسو کومه لاره اختیاروي، د تلو او کو د یسرا. لا یسلاها الا الاشقا، نه به داخلیږي په دې کې مګر چې څوک ډېر بدبخت وي، ځکه چې نارن تلظوا د اور هم طبقې دي، د اور هم لیولز دي. په نارن تلظوا کې داسې نه ده چې صرف اشقا به داخلیږي، او اشقا سوپرلیټیو ډیګري ده، یعنی د ټولو نه زیات بدبخت. او ځینو خلکو د دې نه دا مراد اخیستی دی چې صرف اشقا یعنی ډېر بدبخت به په جهنم کې داخلیږي، نو داسې نه ده. اصل خبره دا ده چې په نارن تلظا کې به صرف اشقا ځي، او د اور خو نور هم لیول ځي، خو دا لیول د ټولو نه زیات عذاب والے لیول دی، او دا د داسې مجرمانو د پاره دی چې څوک ډیر زیات بدبخت وي. او لکه ما چې درته ویلي وو چې په اشقا کې هم هغه کسان وي چې په چا کې دا درې کوالټیز وي. نمبر ون چې څوک وکذب بالحسنا وي، او چې څوک بخیل وي، او چې څوک واستغناوي یعنی لا پرواهی کوي. دا ټول سيزونه په چا کې وي؟ الذي كذب وتولى، او چا چې دروغ وګڼل د الله تعالی آیتونه او د دین مخ وګرځو. وسيجنبها الاتقى، او ډېر زر به بچ کړی شي د دین پرهیزګار د سونه یعنی د تلوانه، نو پرهیزګار خلق به د دین بچ شي. الذي يؤتي ماله يتزكى، هغه چې ورکوي خپل مال چې هغه پاک شي. د دو سره د خپل تزکیه فکر دی چې زما تزکیه وشي، چې څوک د خپل ځان په پاکولو کې لګېدلې وي. انسان څنګه پاکیږي؟ د دې د پاکېدو سره څه تعلق دی؟ په اصل کې چې څوک ورکولو والوي هغه څه کموي. او الله تعالی ولې دومره زور ورکړی دی په ورکولو باندې؟ چې ورکوي ورکوي ورکوي، د ورکولو سره د تزکیه څه تعلق دی؟ ځکه چې ورکړه هغه کس کولی شي چې څوک د دنیا نه وتلی وي. دا د دنیا محبت چې دی، یعنی د مال محبت، دا په انسان کې داسې ډېر وي چې هغه خپل موټی بند کړي، ځکه چې د دې مال سره به زه دا شی واخلم، هغه به واخلم، کوزي چاله ورکړم نو زمانه خو مال لاړو، بیا د دې سره به زه خپل ډیکوریشن کوم، د دې سره وزو خپل ځان له کالې واخلم یعنی سرو زر، د دې سره وزو کپڑے جوړ کړم، د دنیا لالچ وي د بنده چې بنده بیا مال نشي خرچ کولی. او الله تعالی غواړي چې د بنده زړونه د دنیا د محبت نه اوزي، ځکه چې کله د دنیا محبت وي په زړه کې، په حدیث کې راغلی دی او دا د دنیا محبت د هر خطا جوړ دی. دا پرشتو کې نفرتونه پیدا کوي، کو هغه په حرام ځای کې جاب کول وي، کو هغه اسراف وي، دا څومره سیزونه چې دي نو د هغې شاته د دنیا محبت وي. نو الله سبحانه وتعالی نه غواړي چې د یو مؤمن په زړه کې دنیا آباده وي. او چې چا خپلې دنیا له فرسټ پرایاریټي ورکړه نو هغه به د خپل آخرت ضرور نقصان کوي، دا حدیث دی. او چې چا خپله دنیا وروستو کړه نو هغه خپل آخرت جوړ کړو. او چې کله په انسان کې دا شی وي چې هغه دنیا خپله فرسټ پرایاریټي جوړ کړي، چې دا مخکې کړي چې د دې کارونه وشي او چې واه واه مې وشي چې د دې نه چاپېره ټول ژوند چورلي، نو بیا به ظاهره ده چې د هغو د آخرت نقصان کیږي. اوس الله تعالی فرمایي چې اعطا ورکوا، او چې کله انسان ورکوي نو بیا د دنیا محبت ختمیږي. نو الذي يؤتي ما له يتزكى، چې زه خپل نفس پاک کړم د دې دنیا د محبت نه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، او نشته د یو کس د هغو سره سو احسان چې بدله ورکړي شي، یعنی په دو باندې د چا احسان نشته دی، یعنی په دو باندې د چا دین نشته دی چې د هغې په وجه دې هغې له ورکړي او یا خلک آزادوي. او لکه ما چې درته ویلي وو چې دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې دی چې په هغو باندې د غلامانو سو احسان وو، هیڅوم نه، چې د هغې په وجه هغو د هغې د احسان بدله ورکوله او په دې وجه یې هغه آزادوي. هغو ته ردې سره سو میلاوېدل، لیکن هغو دا صرف په سو وجه کول، د چا د احسان بدله یې نه ورکوله. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، سوای د مخ د غوښتلو دپاره د خپل رب چې ډېر اوچت دی، یعنی د خپل رب د دیدار دپاره، د هغو د توجه دپاره چې هغه رانه راضي شي، د هغې په تلاش کې هغو دا هر سو کول، چې تر څو پورې د انسان دا نیت نه وي چې زما د رب رضا په کار ده، د هغو دیدار مې په کار دی، ما ته هغه خوشحالول دي، نو هغه وخت بیا د ورکولو څه معنی نه وي، ځکه چې بیا بنده وایي چې د دې سره به ما ته څه میلاویږي. او په انسان کې اخلاص هغه وخت راځي چې کله د هغو صرف یو خواهش وي چې ما ته د دې سره د خپل رب دیدار میلاو شي، هله بیا هغه پیور جوړېدی شي. که هغه هر قسمه د نیکۍ کار وي چې زما د دې نه څه په کار دي، د خپل ځان نه دا تپوس کوي، دا زو په څه وجه دومره منډه تړلو هم، سله دومره محنتونه او کوششونه کوم، دلته درې درې ګنټې نه څه د پاره کینم، زو د ټیسټ لپاره تیاری ولي کوم، دا هر څه زو ولي کوم، زو د څه د پاره دومره وخت لګوم، آیا زما سرټیفیکیټ په کار دی؟ هغه خو به میلاو شي، او چې هغه میلاو شو نو د شپږو کالو د محنت سره تاسو بیا صرف د کاغذ یوه ټوکړه کورته یوړه، آیا دا د کاغذ ټوکړه دومره قیمتي وه؟ د دې خو دومره ورت نشته، دا خو دومره قیمت نه لري. د دې په ذریعه ډېر اعلی شی چوز کړئ، او هغه دی د الله تعالی دیدار، د الله تعالی رضا. ای الله، دا زه ستا د پاره کوم چې تو رانه خوشحاله شي، بس چې زما منډه ترړه ووینې. نو تاسو ټول د خپل ځان نه دا تپوس وکړئ، کوم کارونه چې موږ ته د نیکۍ ښکاري او هغه موږ کوو، په هغې باندې د خپل ځان نه سوال ضرور کوئ چې ولې ما ته څه ضرورت دی د دومره هر څه د کولو، ځکه چې زما ملګري کوي. که زه په مجلس کې کینم نو زه به آرډ فیل کوم، ځکه چې ټول دا کار کوي، نو زه به هم وکړم. دا خو سخریزه نه دی، خاص وجه نه ده. او ګوری، ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د کوم مقصد د پاره هر څه کول، نو الله تعالی هغه له ورکړل، هغه هر څه هغه د الله تعالی رضا غوښتله، نو ولسوف یرضا، او البته ډېر زر به راضي شي هغه. څوک؟ ځینې مفسرین وایي چې الله تعالی به راضي شي، ځکه چې هغه هر څه د الله تعالی د مخ ته پاره کړی وو. او بعضی وایي چې دې نه مراد دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه، ذکر چهغه الاتقاو الذي يؤتي ماله يتزكى، او هغه ته د هیڅ شا بدله هم نه ورکول، نو الله تعالی به هغه راضی کړي. نو دواړه معنی دی په دې کې، رضی الله عنه و رضو عنه، دواړه معنی ترینه مراد کیدی شي. الله تعالی به راضی شي داغونه، ځکه چې هغه د الله تعالی د خاطر دومره هر څه کړي وو، صرف داغه د مخ د پاره. چې کله انسان خالص د الله تعالی د پاره کوي، نو بیا الله تعالی هغه نه مایوسه کوي. کومه سعی چې وي، نو الله تعالی هغې ته ګوري. د هر کس کوشش جدا جدا دی، شتا دی. او چې د چا سعی د الله تعالی د دیدار د پاره وي، د الله تعالی د رضا د پاره وي، الله تعالی ته پته ده. دوه کسان منډه وهي، مګر د یو په زړه کې سوي چې یا الله زه ستا مخ لیدل غواړم په هغه ورځ. الله تعالی بیا هغه نه مایوسه کوي. دا د ټولو د پاره دی، صرف د ابوبکر صدیق د پاره نه دی. چې څوک هم په دې طریقه باندې روان وي، نو د هغو د پاره میدان کلاو دی. هغه خو په هایټ وو، په ټاپ باندې وو، او چې څوک هغه خپل هیرو جوړ کړي او داغو په شان کوششونه کوي، نو الله تعالی به داغونه هم راضی شي او هغه به هم راضی کړي. ډیر زر به هغه راضی شي، یعنی الله تعالی به ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم راضی کړي. او چې څوک داغو په شان کوششونه کوي چې دا نیت وي، نو الله سبحانه وتعالی به هغه راضی کړي. سبحان الله. او چې الله تعالی وفرمایي چې زه به راضی کړم، سبحان الله، نو دا غی تاسو سوچ کولی شئ سو ویلی شوی ندی چې دا غو د پاره جنت دی، دا غو د پاره نهرونه دی. بس الله تعالی به هغه خوشاله کړي. چې یو بادشاه ووایي چاته چې په فلانه ورځ باندې راشه چې زه تا خوشاله کړم، بیا سوچ کوي چې انسان به د سو سوچ کوي او د هغې به اینډ نه وي. او چې الله تعالی وفرمایي چې زه به دې خوشاله کړم، نو اندازه وکړئ چې هغه به سو عطا کړي. لیکن خلق سو کوي، هغوی وایي چې هغوی زموږ سره داسې کړي وو، نو موږ له هم هغه شان کول پکار دي. سو کړو، هغوی موږ بللي وو، نو موږ له هم بلل پکار دي. په فلاني وخت باندې هغو په ما باندې احسان کړی وو، نو سو کړم، اوس ما له هم کول پکار دي. په دې وجه نه، په سو وجه، لوجه ربه الاعلى. ٹھیک ده. اوس تاسو چې کومه سعیده هغه چک کړی، او دا هم چک کول دي چې هغه لوجه ربه الاعلى ده. او کنه، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوه واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.